واصل دو نیم سوی متر کام برمانه و خلکیجه و سلام برشیغم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دی برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه دوه ونیز خبرونه مه هیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د کابل په لوی دیسک د ورستۍ خنړۍ حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلون جنو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د دغه برید قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم په نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي یو نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه ژغورل شوې. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یوه انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي او ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړه. وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
The Lobo Le Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلابل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبرې ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایله کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیره وي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیږ نیونې د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریش او رستمي غیږ نیونې 15 لوبغاړي ترکیې ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسېدلي دي چې د نږدې 100 اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د روان اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې 1.5 میاشت دوام کوي. اخوا خوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګه کې د فوټبال دی وی دوستانه لوبي په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسؤلین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنۍ کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنۍ کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم زی سره مې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړې.
ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کو چې 2023 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزوری دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکام صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې زدا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریک کوم او دغه اپروال او دغه ترتیا ست د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درښتم کال لپاره له خیر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي د سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو. د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي یو خبره دا وه. او دویمه خبره ده چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزو ستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسي. به بل ورځ ان شاء الله سره پوره تشریح چې دغه پرول راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کول خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي. چې دا مې یو بل نوښت هڅه هم کړې ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بې سره مکس یو مرد سي. نو دغه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به وي. بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتلیا کې ورسره نو نور نه به دا غټه نه وي. ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته. یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله رواني. او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه به پس کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو وکول شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم دغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه مو کړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل ورځې ټورنمنت هم ترسره کیږي. په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سولانه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس اے وکړو. نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو. نو موږ اړ یو چې سکال نېشنل ټي 20 ونه کړو. کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ نېشنل ټي 20 سکال وکړای شو. البته بل کال زموږ پلان کې نیول چې د خیر سره نېشنل ټي 20 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي.
په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
په لوبغالو کې کار تل کېږي، په اصطلاح هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کمیونټ کېږي، د هغې نه مخکې یو څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو، که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ. په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو، بل د نجیب الله تره کې لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي، په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو للی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالي لرو، په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقي د لوبغالي یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
دغه ټول هغه کنده وه، نو هغه چې ډکون غوښته او ډکون یې هم یو څه موده واخیستله، دوه ځلې ډکون وسو، ځکه چې هغه پخوانی جر و کنده وه، هغه د کشتګانۍ لپاره چې کوم حوض و هغه ټول جای ډکون یې وکړل. ډکون وروسته بیا دویم مرحله د موږ د هغه وه د دیواله وه، چار دیوالي مې ترنه وکړله، دیوال په نیم ترنه جوړه کړل، هغه دیوال ته جوړ شو او ان نه پکې وه. اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په د غاړه کې تحصیل دی. بل دا چې هغلته د لوبغالي چمن کرلو او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی ده او انشاءالله په لنډو ورځو کې به هغه نه ټیکهدار نه به کرکټ بورډ ته تسلیم شي. همدارنګه د اوشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت څومره وروسته شروع شي چې له خیره سره نو موږ کولی شو ژمي ته له هغې نه به استفاده وکړو. دا نور هغه پکې لا تروس پور نشته ده، چې پویلن او میلمستون او دا شیان لا پکې نشته ده، او نه پکې نندارچیان د ناستې لپاره لا تروس کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ارکان لپاره راوړي، ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمۍ نه د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي، نو موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شیان ورسره لا موږ داسې کوچي برابر ووسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې. دا سیالۍ چې 19 ورځې دوام وکړ، پکې د غزنی پیاوړو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه. نور حال په دې راپور کې.
سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده، چې پایلوبه د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوي وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړې لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه، بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټرکلب لوبو کې د لس لوب ډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوب ډلې وي او دا تقریبا نن 25مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوب ډلو نه یو پیاوړی لوب ډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرینه مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې، دا ځمکه نه لرو د سیمو ژلته میدان اور کودلته موږ ته د ورکاري اجازه نه راکوي. تاسو وینئ چې دلته ډیرې غټې غټې کندې دي او ډیرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډېره ستونزمند کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بېله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو تر څنګ په سلګونه نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته را دعوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري، ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تل هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې، په پوهنتونو کې، همداسې په کاري ساحه کې، په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی، هر لاسته راوړنې چې دي هغه دې دي. نو زما په نظر یو عوامل خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې، په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسېږي. په دا ټولنې کې دې هر څه کامیابیانې چې دي، هر لاسته راوړنې چې دي، هر تعریفونه چې دي، بس د دوی. یعنی دوی نسپای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کې او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بېرته په دغسې کورنۍ کې دی غرڅه وي، خامخا دی چې بېرته ټولنې ته ځي، دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسېدونکی جان محمد، ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کډرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو، ګوښشي او للاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بے باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکی ولی آریان د خپل و همکار کیسه راته کوي چې دا څو مخریب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې، دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خودوی مقاومت کړیو، بلاخره د ورځو څخه یو ورځ کله چې د نجونو ښوونځي ته په لار روانې وي او چا ځینې اکشن اخیستي وو، بیا ټولنیز رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګاندې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بلاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی وو. د دې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوی نه ده او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پرې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي د یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تېر سر نور پرې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي، یو څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د مبارکې ځین معلومات چې ورسره یاغه معلومات له نور سره شریکي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې خین کې تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زای زیاتوی ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کم راولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوښ شو چې دا یعنی په حق دا مونږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لاندې حق ته نه یو رسیدلې، یعنی په حق خبره نه پوښ شو نه هغه خبره باندې هغه کلک شوی ده، بیا موږ تر تیر شوی یو. خو زما خپل کومه تجربه چې ده تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده، نور ورسره مخ نه یم تللی. خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مې د سره لارې بیل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی ده، بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی ده یا بیرته بیا مغه زړه دوستان.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبې ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي. دا چې بلې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، که لمړی اداره ته وای چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریقه د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کېږي او کاذبه رولونه کاذبه نقشونه اخیستل کېږي، خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی، نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به یې څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي، نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کومه دا کارونه کوم، اما دا باعث دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منور ور ورته نه دي. لبل خاص که دا ده چې دا ځوانان ورو زکایي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی یو ښه کورونه به کړی، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی ازدکایي او ترویجایي هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي، نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړې اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي، نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته راداوت شي، او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده، باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم یا یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما د ما مسؤلیت ته چې زه وګڼم او ویې کړم او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راووزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېر سختۍ سره یو موافقت رسیدلی دي، بنان هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه راځي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.